دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو او د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم نن د سی شنبه ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې 15مه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 3مه نیټه ده د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي سهارنه نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی دا ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلی دی چې د ولسمشر د څوکۍ د دوالو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوه دی چارواکي ویل تیر څو ورځې راځي د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژل دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا په وزوي دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر اهدافو بمباري کړي بشپړ خبرونه واورې دا ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلي چې د ولسمشر د څوکۍ د دوالو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوه ریپورتونه وایي چې پرونه شفغنی احمد زیا او عبدالله په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی په حضور کې په خپلو کې وکتل او پروانه انتخاباتي لانجه کې په یو لړ اختلافي مسلو بحث وکړ دا ولسمشر حامد کرزی وایي مل فیضی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د خبرو پر مهال پرمختګ شوه او ډیر زر به دواړه کاندیدان د ملي والي د یو حکومت د جوړولو یو توافق لاسلیک کړي دا شفغنی احمد زیا د انتخاب د ټیم ویان فیض الله زکی ویلی دی ممکنه ده چې د واک د شریکولو دا موافقه نن یعنی سی شنبه لاسلیک شي د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ولسمشر د دویم دور انتخاباتو ملیونونو رایې تفتیش شوي خو وروستي نتایج لا هم نه دي اعلان شوي د ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري دا ننګرهار ولایت په تورخم خارګوټي کې د لوی بارودونکو لاریو په تمځای کې څو پر لپسې چاودنې شوې دي د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومند ازادي رادیو ته وویل تیر ماسخوتن شاوخوا ته بجې د ډیورن کرخې ته څیرمه د تورخم په خارګوټي کې د ګمرک نوي ودانۍ ته مخامخ د ترانزیت خالي موټرو په تمځای کې وزن وژون کې حمله او څو چاودنې وشوي د مومند په وینا د چاودنې د مخنیسي بمونو په واسطه شوي او په تمځای کې په بارودونکو خالي موټر پورین خلول شوي په دې پیښه کې د لاسو په شاوخوا کې بارودونکو لارې سوځول شوي د یو ځان وژن کې مړې هم مندل شوې ده د امریکا پوزوي وبخي چارواکي ویل تیر څو ورځې راځي د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې د دوی په وینا تر شلو زیات وسلوال وژل شوی او 15 نور شوبل دي دوی وایي د عملیات د ذوالفقار په نامو پیل شوی او له څو ورځې راځي د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې روان دي په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو ویان نظیف سلطانی وایي تر پرون ماخامه پورې په دغه عملیاتو کې تر شلو ډیر وسلوال وژل شوی او 15 ټپیان شوی نو مولوی ویلي دوه تنه د ملي اردو سرتیري جل شبی او دو نور جو بلدی طالبانو بیا رات کړی چې ګوندې د دوی پر ضد په دې یکي عملیات پیل شوی وي د امریکا پوز وی دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر اهدافو بمباري کړي د لومړی ځل دی چې امریکایي پوز د عراق پایتخت ته نږدې پر وسلوالو برید کوي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دوی د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره د سنجار سیمه کې او د بغداد په جنوب لویدیځ کې دوه ځلې بمباري کړي د هوایي گزارونو د هغه ماموریت استازیتوب کوي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد اجازه ورکړې ده د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وایي په دې هوایي گزارونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پګ موټر او د دوی یو هغه مرشل ویجاړ کړی چې ورسخه پر عراقي ځواکونو دسی کوي بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نه غواړي له ایران سره په دې اړه تعویل ماویل وکړي چې امریکایي چارواکو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې کنا د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دوشنبه په ورځ ویلی وو تهران د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړې چې وایي ایران د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد همکاري وکړي دا ناتو مېون چې اندرس فوګ راسموسن ویل دي د دې سازمان غړي باید له روسیې او د اسلامي دولت د وسلوال له خوا درا پیدا شو امنیتي غوښنو پر وړاندې متحد شي راسموسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي له دند څخه د مخخي په غونډه کې ویل دا سازمان باید د اسادي بخون کې قوت په توګه غختلې وي او د پوځي قوت د استعمال لپاره باید چمتو وي دا مهاجرت نړیوال سازمان وایي شاوخوا 1500 مهاجر تیرونه ورسته لاغې د ماتیترانې په سمندر کې مړشول چې د سپرلۍ کښتۍ بشري قاچاقړونکو د مالتا سواحلو ته یوړه. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند کریستن برتیایوم وایي یوې ډلې مهاجرو د مصر له دامتیا بندر څخه حرکت کړی و چې بیړۍ د بشري قاچاقړونکو لخوا د سپټمبر په 10مه ونیول شوه. دا و خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو له اشارونو د هوا حالات د سانتي ګرېډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.15 آسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.14 آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.21 آسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.22 آسمان شین. او جلال آباد تودوخه لوړه درجه 2.44 اسمان ګرد او غبار.
دوستانو خبرونه او د هوا اټکل ملازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ د لومړنۍ نیم ساعت خبرې مجلې په پاتې برخه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. پرون د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د انتخاباتي کړکۍ اشتهواري د هڅو په لړ کې د ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب خپلو کې کتلې دي او ډیره تمه کیږي چې نن به یو توافق لاسلیک کړي. په دې اړه په یو رپورت کې جزئیات دراوړو. په تورخم کې مو تیره شپه له هغه 14 هم خبرو چې دغلته ولاړو ترانزیتي لاریو ته یې زیان رسولی دی. په یو بل رپورت کې به واورئ چې په غزنی کې افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي او په دې یک ولسوالۍ کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي دي. په یو بل رپورت کې مولدي خبرو چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د هیواد په جنوب کې د ډیورن پر کرخه د خندق کیندل افغانستان د ترهګرو د راوختلو مخه نشنیولی او دا د پاکستان حکومت یو پلمه ده. دا سیمه او نړۍ په ریپورتونو او موضوعاتو کې مو په پاریس کې د دې شوې وادونو د استازو لاغ غونډې خبرو چې پکې له عراق سره د مرستې ژمنه کړې. دا ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلي چې د ولسمشر د څوکۍ دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. ریپورټونه وایي چې پرونه اشرف غني احمد ضیا او عبدالله په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په حضور کې په خپلو کې وکتل او پروانه انتخاباتي لانجه کې یو لړ اختلافي مسلو باندې بحث وکړ. دا ولسمشر کرزي وایي اندې بل فیضي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د خبرو پر مهال پرمختګ شوی او ډېر ضرب دواړه کاندیدان د ملي والد حکومت د جوړولو یو توافق لاسلیک کړي. د اشرف غني احمد ضیا د انتخاباتي ټیم وایان فیض الله زکی ازادي رادیو ته ویلي ممکن ده چې د واک د شریکولو د موافقه نن یعنی سه شنبه لاسلیک شي. جان خاله کوزه یې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د جمهور رئیس دوه کاندیدانو یو ځل بیا د دوشنبه په مازدیګر په ارک کې له جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهور رئیس له دوه مرستیالانو سره وکتل او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د یو تړون د لاسلیک په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس ویان خاغلی ایمل فیضی ازادي راډیو ته د کتنې په اړه وویل خاغلی فیضی زیاته کړه کاندیدانو وویل تړون به په ارک کې د جمهور رئیس کرزي او نورو معززو او ملي شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي. کاندیدانو له جمهور رئیس کرزي سره په پرونی کتنه کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د پرمختګونو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به ډیر ژر یو سند لاسلیک کړي. خاغلی عبدالله او احمد زی له جمهور رئیس کرزي سره له کتنې وروسته پرون ماښام یو ځل بیا سره وکتل او پریکړه وکړه چې خبرې به دوام کوي. د تحول او تداوم ټیم ویان خاغلی فیض الله زکی په دې اړه ویل
تیمونو سره وکتل او هم دوی یعنی هم مخامف اللي لکته درلوده او هم د منځګړی او شخصیتونو په ګډون او د ورځې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس په حضور هم دوی سره لکته او خبرې اترې وکړلې. په خلاص توګه ویلی شو چې د خبرې اترې د دوی موقفونه سره دوی نږدې کړي دي. دوی داسې طرحونو ته رسېدلي دي چې کولی شي دا توافقات نهایي کړي.
دا اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تازه لیدنې کتنې د دوشنبه له ورځې څخه دوام لري، خو تر اوسه د ملي وحدت د حکومت پر سر کوم نهایي توافق ته نه دی رسېدلی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا د آزادی رادیو ده. د غزنی چارواکی وی په دی ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی چې پکې 55 تن وسلوالو ته مرګ شو بل وختل شوی. په تازه خطو کې د طالبانو 15 تن سیمه ایز قومندانان هم وژل شوی. سید شاه ساقی می پاړه لسیمین اور تفصیل راکړي.
چارواکی وای ل تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دی کلسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ چانیز عملیات پیل کړی دي چې تر اوسه پورې پکې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 تن نور ژوبل دي. دوی وایي دغه عملیات ذوالفقار نومیږي او څو ورځې وړاندې د غزنی په دی کلسوالۍ کې پیل شوي دي چې لا اوس هم روان دي. په غزنی کې د 203 تندر قلي اردو ویاند نظیف سلطانی وایي تر پرون ماښام پورې په دغو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 تن نور ټپیان شوي وو. دی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو 15 تن سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. د دې کلسوالۍ په مربوطاتو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي چې پکې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او د 15 تنو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په دغو وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 15 تنه قومندانان هم شامل دي. چارواکي وایي دغه عملیات یې له طالبانو څخه د سیمې د پاکولو په موخه پیل کړي دي او تر هغو به روان وي چې له درستې ولسوالۍ څخه یې طالب وسلوال شړلي نه وي. تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د دیک 1.5 کلي له وسلوالو څخه پاک شوي او سرتیرو ته یې پریمانه وسلې، چاودېدونکي توکي او موټرسایکلونه هم ورپاتې شوي دي. ښاغلی سلطانی وایي تر اوسه پورې په عملیاتو کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل دي، خو طالبان بیا له سره دا نه مني چې په دیک کې د دوی پر ضد عملیات شوي وي.
بلخوا له ننګرهار څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته په سرحدي خارګوټي تورخم کې تیر ماسخوتن د ترانزیتي موټرو په تمځای کې یو ځان وژونکی برید او څو پرله پسې چاودنې شوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 10 لوی موټرې سوځول شوي دي او 2 موټر چلونکي ټپیان دي. له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومن ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماخوستن شاوخوا 8 بجې د ډیورند کرښې ته څیرمه د تورخم په خارګوټي کې د ګمرک نوې ودانۍ ته مخامخ د ترانزیت خالي موټرو په تمځای کې یو ځان وژونکی برید او د لسو په شاوخوا کې چاودنې شوې. نوموړی وایي چاودنې د مقناطیسي بمونو له امله شوې چې په تمځای کې باروړونکو خالي موټرو پورې نښلول شوي وو. که څه هم مومن سوځول شوو موټرو دقیقه شمېره ونه ښوده، خو وی ویل چې په دې پیښه کې د لسو په شاوخوا کې لوی موټرې سوځول شوي او د ځان وژونکي بریدګر جسد هم موندل شوی دی.
د ترانزیت تش موټر چې بیرته پاکستان ته وړي بارداري لارې تش لارې وي، په دې کې مقناطیسي او ټیم لرونکي بمونه ځای په ځای شوي وو چې پرله پسې ډول باندې تقریبا د لسو په شاوخوا کې انفجارونه وشو او په سیمه کې په لاریو او ټینکرو باندې اور ولګېد. تقریبا د لسو شاوخوا کې خو سوځېدلی دی. یو تن ځانمرګي برید کوونکي جسد پیدا شوی دی چې هغه په نظامي یونیفورم کې و او سیمه بشپړه کنټرول شوې ده د سرحدي پولیسو لوري. او
ادریس مومن وایي د دې چاودنو له امله 2 تنه ملکي وګړي چې د لویو موټرو چلوونکي وو زخمیان شوي چې هماغه وخت د نورو ملګرو لخوا د درملنې لپاره پاکستان ته لیږدول شوي.
بلې، 2 تنه په دې کې ملکي کسان ټپیان شوي دي چې د لاریو ډرایوران دي او دوی ټپیان وو او پاکستان ته یې اړولي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي ټلیفوني پیغام کې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاته کړې ده چې پیښه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي موټرو په تمځای کې د ګڼو ځان وژونکو برید کوونکو لخوا ترسره شوې چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي. د ویلو ده چې پوره درې میاشتې وړاندې هم د تورخم په خارګوټي کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي موټرو په تمځای کې ورته پیښه ترسره شوې وه چې هغه مهال هم په لسګونو لوی موټرې سوځول شوي وې.
دا د ازادي راډیو دا د و بجې او پنځلس دقیقې شوې او بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. رپورټونه وایي چې پرون اشرف غنی احمدزی او عبدالله په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی په حضور کې په خپلو کې وکتل او په روانه انتخاباتي لانجه یې بحث وکړ. چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې د دوی په وینا تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا ننګرهار ولایت په تورخم خارګوټي کې د لویو بارونکو لاریو په تمځای کې څو پرلپسې چاودنې شوې دي. امریکا پوځ وایي دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو بمباری کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي پوځ د عراق پایتخت ته نږدې پر وسلوالو برید کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نه غواړي له ایران سره په دې اړه تاویل ماویل وکړي چې آیا امریکایي چارواکو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې ده او کنه. او د مهاجرت نړیوال سازمان وایي شاوخوا 1500 مهاجر تیر اونۍ وروسته لاغې د مدیترانې په سمندر کې مړه شول چې د سپرلۍ کښتۍ بشري قاچاقړونکو د مالتا سواحلو ته یوړه. دا د ازادۍ راډیو ته اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي فرشتي جلال زی ورته کتنه کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو له افغانستان د ملګرو ملتو د وتلو پر خبرداري تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي زیاته کړې او له دې هېواده د ملګرو ملتو د مامورینو د وتلو سبب کېدای شي. پوسټ وایي ملګرو ملتو حتی د افغانستان د لویو او مسؤولو ښارونو د خپلو مامورینو په ایستلو بحثونه پیل کړي چې یو عمده دلیل یې د دواړو کاندیدانو لخوا رامنځته شوی بنبست او د تشدد د زیاتېدو ویره ده. ملګرو ملتو د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ټولو رایو د شمیر او تفتیش د پروسې له پیل وروسته د دوی مامورین له جدي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي په وروستیو اونیو کې تشدد په افغانستان کې ډیر سوی او په دې اړه یې اندېښنې پیدا کړې چې دا هیواد لا هم د دې توان لري چې په سوله ییز ډول یو منتخب حکومت ته واک ولېږدوي. ملګرو ملتو ویلي چې دوی ته ګواښونه کول د ټولې نړیوال ټولنې لپاره خبرداری ګڼل کېږي. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتو د خبر پاڼې ته په اشاره لیکلي پر دې نړیوال سازمان لفظي حملې او ګواښونه د منلو وړ نه دي. واشنگتن پوسټ ویلي چې دا تهدیدونه جاري وي ملګري ملتونه به مجبور چې خپل فعالیتونه محدود کړي او خپل مامورین له افغانستانه وباسي. ابزرور ورسپانی د پسنګین کې د وسلوالو طالبانو پرمختګ په هلمند کې د برېټانیې د پاوز پرمختګونه تهدیدوي تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانی د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه لیکلي په سنګین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو د نفوس پراختیا هلته د برېټانیې د خونړۍ جګړې په نتیجه کې شوي پرمختګونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د دې خبرونه په لیکنه وسلوالو طالبانو د هلمند په زیاتو سیمو کې کلینې ولې پوستي لمنځه وړي او د ولسوالیو په مرکزونو کې حکومتي ادارو ته تهدید پیښ کړی دی. ابزرور ورسپانه لیکي د برېټانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر دې اعلان چې په هلمند کې ماموریت بشپړ شوی یو کال نه تیریږي او زرهاو هلمندیان د جګړې د شدت له امله له خپلو کورونو تښتېدو ته مجبور شوي دي. د خبرونې په لیکنه په داسې جګړه کې چې د افغانستان د ژغورنې لپاره یې سمبولیک رنګ هم درلود پوځي شکست او شاته تګ د هلمند راتلونکي او هلته د برېټانویانو د قربانیو په اړه د اندېښنې وړ پوښتنې را پیدا کولای سي.
دا کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د هیواد په جنوب کې د ډیورن پر کرخه د خندق کیندل افغانستان ته د تورستانو دروختلو مخه نشینی ولې او دا د پاکستان د حکومت تشاپل مدان موړی وایي. پاکستان اوس هم د افغانستان په مقابل کې وسلوال روزي او د هیواد ته د تخریبي کړنو د ترسره کولو لپاره وراستوي. محمد صادق رښتینی له کندهار په اړه ریپورت لري.
وروسته له هغه چې د هیواد په جنوب کې د ډبرین پر کرښه د پاکستاني ځواکونو لخوا د خندق کیندل پیل سوه، ورسره سم افغان دولت د موضوع د تحقیق لپاره پلاوی هم ټاکلی. پاکستانی رسنوی د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د دې خندق د کیندلو څخه هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی، او دوی نه غواړي چې له افغانستانه پاکستان او له پاکستان افغانستان نه امن شي. خو د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق دا ډول څرګندونې تشې بهانې او د نړۍ او افغانستان د خطای سولو دپاره د پاکستان دوه مخي سیاست بولي.
دا دوه نه وسایلو په دې شان نه کړو دا به په یو متر جات سره کوم دغه ترسان مخو د ځواغ ترسان چې د پاکستاني پوسټو څنګ ته حالت افهمه ولاړې د دغه وسط په 200 متر د 300 متر د هغه شات خلته خیمه ولاړې د حالت ترسان د تیز او ګرم د رسپرین افکار او سټیټ د جین عملیات لپاره نو دا بیا د دې مختنګ وینځو د دنیا لپاره یو مختنه دی.
جنرال رازق زیاتوی چې پاکستان د خندق د ډورین د کرښې 400 متر لري د پاکستان په خاوره کې کیندلې. کمانډان وای پاکستان د افغانستان د دولت ضد وسلوالو کلک ملاتړ کوي، وسلوالو روسیه او افغانستان ته د تخریبي اعمالو د ترسره کولو لپاره راستوي.
پاکستاني عسكر وسم ماده په پاپا ډول ترسان ته آزاد اجازه ورکړي، هغه عمل وسم اخته دي او دې دغه عمل لاس نه اخستی مدنیوال ته نه کوي دې په دې خپل لاس لري او کنه لري د دې مخنیوي وایي.
جنرال رازق چې زیات پښتونه د پاکستان پر ضد توندې سرګندونې کوي اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پاکستان پر مخ وړي. دی وایي د ډورین د کرښې د رسمي کېدو هیڅ راز هڅه نه ده کړې، چې په وینا یې د دې جنګجالي کرښې د رسمیت خبره د دولتونو کار نه بلکې د ملتونو کار دی. افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو څو میاشتې مخکې د دې خندق پر سر درنه جګړه هم وکړه. جنرال عبدالرازق وایي د مرکزي دولت په امر یې هغوی ته اجازه ورکړه چې د ډورین پر کرښه 400 متر لري د پاکستان خواته خندق وکیندي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو ماهر او لوی مجرمین ولې د دې وزارت د دې ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ رسنوي ته ویل د خدایدات په نوم د مجرم په دې ورستیو کې د دوی خاص هدف و چې د ملي امنیت ځواکونو د شپږ ډیر ساعت عملیات ورسته ونیو. یوسف خان زادرانی په اړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د وسلوالو غلو سړی تختونکو ډلو لوی مشر چې د رئیس خدایداد په نوم مشهور دی نیول شوی دی. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي چې نیول شوی کس د افغانستان په معاصر تاریخ کې تر ټولو ماهر او خطرناک مجرم و چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې په جنایي جرمونو کې لاس درلود. ښاغلی صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ده د نیول کېدو په اړه خبریالانو ته وویل
ظالمترین و ماهرترین مجرم حرفوي
د افغانستان سر تاریخ تر ټولو ظالم او ماهر مجرم د خدایدات په نوم چې د رئیس خدایدات په نوم مشهور دی ونیول شو. نوموړی په تیرو څو کلونو کې په عامه وژنو وسلوالو غلو او تښتونو کې لوی لاس درلود چې د کابل ښار د 15 ناحیې څخه د دوه نور همکارانو سره نیول شوی دی.
صدیقی وویل د ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې د خدایدات د نیول کېدو لپاره د کابل په ښار کې شپږ ډیر ساعته ځانګړي عملیات وکړل چې بالاخره نوموړی د کابل ښار په 15 ناحیه کې ونیول شو. د دې ریاست چارواکي وایي چې د خدایداد په نوم نیول شوی کس د خاص تکتیک له مخې د هیواد په مختلفو ولایتونو او حتی په بهرنیو هیوادونو کې پټ اوسېدو او نوموړی د انټرپول پولیسو تر څار لاندې هم و.
تکتیک شخص رئیس خدایداد
د خدایداد تکتیک د ځانګړي تکتیک چې په کابل، کندز، ننګرهار او خوست ولایتونو کې په بیلابیلو نومونو او پاسپورټونو ژوند کاوه. یا چوي شخص نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان، تاجکستان او عربي امارات کې هم اوسېده.
نیز بوده باشتاش
د ملي امنیت ریاست ویان ډاټ سرګند کړ چې داسې مشهور مجرم لنیول کېدو سره به د جنایي جرمونو کچه راکم شي. د دې ریاست چارواکي وایي که څوک یا هم کومه ډله په دې حالاتو کې د افغانستان د خلکو د نارامه کولو هڅه وکړي نو له جدي غبرګون سره به مخ او په وخت به د قانون منګلو ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل او د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکو څو ځله اندېښنې ښودلې چې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو اندازه لوړه شوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او سازمانونو مشرانو استازو د دوشنبه په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه ترڅو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د عراق له حکومت سره مناسبې پوځي مرستې وکړي. مخکې له دې چې د ژوند رنګونه درته وړاندې کړو، په دې اړه د جاناخه الکوزی پروګرام واوري.
د شاوخوا ډیر شو هیوادونو مشرانو او استازو د سپتمبر په 15مه د پاریس د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړه او وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عمل یو عاجله مسله ده. دوی په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې چې څه ډول پوځي مرستې به عراق ته ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس د غونډې په پای کې وویل ډیر ژر به په بحرین کې یو بل کنفرانس جوړ شي چې اسلامي دولت ډلې ته د مالي مرستو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. فابیوس د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه اوږده وبلله او ویویل
که
موږ غواړو چې د دغو ترورستانو پر ضد دې زموږ جګړه اغیزناکه وي، دا به ډیر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده او په دې توګه دا عمل باید نړیوال وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو د یوځای کېدو مخه ونیسي. د عراق جمهور رئیس فواد معصوم له دې مخکې غونډې ته ویلي وو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد چټکه او دوامداره هوایي بمباري اړینه ده. د خبرداری ورکړی وو چې دا ډله ممکن نورې سیمې هم ونیسي او په یو ستر ګواښ به بدل شي. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد کمپاین د ملاتړ په مقصد د دوشنبه په ورځ د عراق په فضا کې اکتشافي الوتنې پیل کړې. د دوی الوتکې په عربي متحده اماراتو کې له ویړې څخه د دې هیواد او عراق پر رضایت الوتنې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د پاریس په غونډه کې ګډون وکړ. د لدې مخکې د منځني ختیځ هیوادونو ته سفر کړی و او د خلیج لسو عربي هیوادونو ورسره ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به په نړیوال ائتلاف کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاریس له غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دې خبره اعتراض وکړ چې وایي تهران د امریکا د متحده ایالاتو دا غوښتنه رد کړې چې ایران د په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد همکاري وکړي. د امریکا پوځ د اګست میاشتې راهیسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې هوایي مرسته کوي. بریتانیا هم په قبرس کې له خپلې سیمه ییزې اډې څخه د عراق په فضا کې اکتشافي او د څار الوتنې کوي، خو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد تر اوسه بمباري نه ده کړې. تر اوسه یوازې فرانسې د امریکا تر څنګ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایي بمباریو کې برخه اخیستې ده. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي اندس فوګ راسموسن په بروکسل کې له دندې څخه د مخخي وینا کې د دوشنبه پر ورځ وویل دا سازمان باید د ازادۍ بخونکي قوت په توګه غښتلی ودرېږي او د پوځي قوې د استعمال لپاره باید چمتو وي. د زیاته کړه ناټو ممکن د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د پوځي عمل په تنظیمولو کې مرسته وکړي. دغه هم وویل د ترورستانو دې ډلې ته کوم سیاسي حل نشي موندل کېدای.
دمانم فریبا
څنګه راغلی تفریح ته زړم څنګه وغوښت خفه وی پتنګ وی څنګه وی
زړه خو پتنګ او نن تصمیم مونږ یو خپل خوایند ما باندې او مورم با پلار کور فامیل مو خپل خوایند مونږ لري بس تفریح ده پاره او زیات اولادونه مونږ ډیر زیات غوښتل او مونږ خپل منطقه کې وسیګو یا خپل دم ده او بل خو شرایط هم دغه شرایط دي نور دا تاسو پارک تفریح نستا کغاک می څوکاوري پر چرخي ساحه کې کدا غسی یو پارک جوړ کی زه د خوځه د پاره سره یو وزي مونږ خپل زیات مشکل لایدی نه خپل په تکلیف مې مریضې ما دی ویني غوړ مې جګ سیستم ډاکټر ته توصيه کوي ته وګرځه په دروي وکړه اما جای نهسته پارک نهسته سې جای نهسته سړی وګرځي وضعیت خو د افغانستان د تمانو نه خصوص یو دفعه دوه ورځې د کور وروته لیک سړی ډېر خبرې کوي خلکو بسي او نن سره هغه مرشتيانو په ډېر تاثیر را باندې کوم خوشاله ما هم خاصمه
کور کې ته خو یوازې د کور کورونه مشمداري د هغه وخت څنګه در باندې تیریږي
خفایم په تاثیر باندې کوي یعنی په خواني وختونه را پیات سي مونږه خوانه مکتب خپل مکتب می سوي لاغه وختونه را پیاسي خپل خوانه زوان د پلار د کور بعد تاثیر باندې کی باز وخت کی خفه کیګه ما ته بعد وضعیت کوم د خپل اولاد سره کور کارو باندې ځان مصرف کړی دن کور کار می غم خلاص زیاتره کوم وخت لري زنده کینم یا کوم کتاب یا کوم حیوانان سره کینم خپل اولاد سره درسونه وایم غم خلاصيږي بیا باز وخت لاسم چټ کنه سم دا شیان فکر تراول ویږي خوانی وختونه کی سخت تاثیر باندې کی
هغه خوانی وختونه څنګه دري یدي یعنی بیکاره ورته غپخنی بعد خاطری یت
نه بعد خاطری می او خی خاطری می نن پلار کورم من خو خپل میکرایان کی وسیدل پلارم روشن فکرو خپل دا خوین دی ورونه یعنی په ټول مکتب ته په خپل تل وسات بم تیرو ازادی وا دومره قیګری نه ولا کدا وس او بعد خاطری ما خاطری د جنگونه صدا مجاهد راغل جنین اوراس خلق باند سو نن ما خپل په ما باندې تحصیل پی ولا سم صرف کی متحصیل باند سو دا ټول خوین دی می پلاس سم کی ټول واده سلی وو ویولای وکړل یعنی دومره سنو نه نه وسیدی دی وادو وخت وس په دې خپل تحصیل مخه ته وړای وای اما ټول پاسې تحصیلات نه زبې خپل هغه ته پاتې سم واده می وکړاغل ته سجی تر واده می وکړاغل ما تا موټر نه وي د ما ساغه سانی را پیږي چې موږ موټر نه سره خپل پلان کور ته تللی وای
کله چې هغه ځوان وي خوایند سره وي زه تر وفس ساتیرې بم کولې
ما هغه خو دا هغه تفریبا واسه موږ په تللو زیاتره د کاکاګان کارو م زیاتره تللو زیاتره بچا یا چاکرته تللو بل می خور خوندې هغه سره به ځکه تا کېدم د شپې یوه بجې پورې دوه بجو پورې د باندې چمن کې د میکرار نه اوس خپل قصې بم کولې د ورځ د خوانه مکتب ته تر نو مور سره به کومک وکړ کې د کور دا ځان دونه